پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کاب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور موده دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یوې هم سرباز ورسره شهید شوی دی او 8 نفر زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي اول عملیاتو پر مهال همداراز 16 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوي په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوان او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کلی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسیې بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور ویشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کېږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. او وروستی خبر ده چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په وولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $125 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري دو ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې ډیورن کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یو ور بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او ویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډه ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگ‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلی غنی په خبره هغه کسان چې د واک لپاره یوې او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غنی وویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوې ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې د افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي چې د لوړ پوړي چارواکي چې موجود حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. وایي چې د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولی شي خپل خیال او خوب په کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تېر کې لیکل سوي وي اوس به هم ولیکل سي او په راتلونکي کې هم ولیکل سي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بل وثیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمې دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړي توګه ولسی جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې ترڅو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړه. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه سي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلې کوم نه لسی. افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دوشنبه په ورځ هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځې کانفرنس کې له کوزو پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیا یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. د خاغلی لحاظ په خبره په دې بوزدنی کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې پرتو ستونزو په اړه بحث نه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورو شوې دي. له دې وړاندې هم د کوزو پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولې په اړه بېلابېلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. بلې
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبريالې پورا پور کې مو وردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلې چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګدې وسیړي. دغه وزارت ویان فواد احمدینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یوې فوقلاده ناسته کې وشوه. نوموړي ویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شو سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او اوایید وسیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د هجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوی وسایلو د تولید په برخه کې فعالیت کوي چې په دې ورستیو کې د موادو لکمخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریز محموله د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغه لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د مهال ترانزیټي توکو پر مخ خلاص ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عام خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 29 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 18 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.18 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.43 افغانۍ.
د ازادي رادیو یو ساعته غرمنی خبرونه اوري. 12 بجې او 15 دقیقې د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو. خو سیوه نړیواله مسأله راخلو په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد واکسین لګولو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د مهال په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پایته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداري د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیات امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیونه امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم د روان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي او ښارونه ویلتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسی سی پی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لري کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداري ورکړې چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا د وبا پای ته نه رسیدلی. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او تری دمړنې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې دغه د برتانیې بڼه چې ورته وایي د کرونا وایرس دی په پرتګال، پولند، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمنی، سویس او پولند نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړلی شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکرات له دریدو او په دغه پروسی له غنو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوړه کړې ده. وړاندې په سرمخاله کې راغلی چې دغه طرحه د خلیزات له لوري له ولسمشر غنی عبدالله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمخاله لیکونکي لیکلی چې افغان حکومت ته د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانډي چنګار کړی دا چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوي د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراوی وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړي ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې په ترکیه کې د بن کنفرانس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسي ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای یې د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاري باوري ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شی بداد چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوی طرحه ش ارزوي او ځکه چې د پوینا شل کلن لاستراوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بل موضوع دا چې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د او زړورو افغار نمیرمنو د پاره د امریکا پریکړه ستایل ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوي ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې دایش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه په لوشن میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن پر روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده تر سره کوله چې شپک کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅی کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لارې او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي
چې خواري مې وکړه وکړه چې شلا زه ودر دې زما د سیس ذلیل شو ما به واسه سخت را منې تیر
شلا پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي د رحمان الله اتمیشتنی لوري پغې کې نیولې ده وای د سولې غوښتون کې دي او نه غواړي چې نور کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي
سولې وشي د تومنه چې د ازمن بچی دي ټول زمنګړه درديږي او په دردې دلم ده درديږي ما سولې غواړو امن غواړو افغانستان د ملکم ده د چورانې مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په سیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي د ګټي وټي سرونه تری خستی دی ځوان زامنی ورته په خپل وینو کې لټ پټ راوړي بورو میاندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلی د بی وسۍ او بی کسۍ اوخ کې توی کړی دی پلوشا او کورنۍ په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میشتې وشوي افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنگرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورید چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 10 نورو ټولګیوالو سره ووژل شو د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده چې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نشي راګرځولی خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشي لپاره ولسمشر ته وړاندې شي د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی
جنگ دی ولکش سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعت خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل شي، له احمد تکل نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوري.